سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته خوږیست په موقعي د دې ساعت خبرونه ده. په افغانستان کې د جاپان سفارت په کندوز کې ځانمرګي بریت غندلې یو ټینګار کړی چې دا ډول بریدونه باید سمدلاسه ودرول شي. یا سفارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر کې په یو پوسټ کې په کندوز کې د پرونی حملې د قربانیانو له کورنۍ او سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بریت مسؤلیت په غاړه واخیست. داعش په خپل ټیلیګرام چینل کې راپور ورکړ چې ځانمرګي بریت د طالبانو یو شمېر حکومتي کارمندان یې په نښه کړی چې د کابل بانک څنګه بهر د خپل ماشونو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. په کندوز کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ په دې پیښه کې د ملکی وګړو او د دې ډلې د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. خو سرچینو د ازادي اروپا ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې له 1400 څخه تر 1400 پورې کسان وژل شوي دي. په پاکستانی پولیسو علي وزیر د 2014 کال په اگست کې د دې یو په پلازمینه اسلام آباد کې ونیو چیرته چې هغه د مخدره توکو په قاچاق او پر پولیسو د بریټ په تور تورن شو. هغه وخت د پاکستان یوې محکمې د ضمانت په بدل کې د علي وزیر د خوشی کېدو امر وکړ، خو هغه خوشی نه شو. د اسلام آباد له زندان څخه د راولپنډۍ زندان ته ورپسې د پنجاب ایالت څخه مختلفو زندانونو ته او په پای کې د بلوچستان زندان ته ولېږدول شو. پښتون ژغورنې غورزنګ مدافع وکیلانو او ملاتړو یې پر علي وزیر لګیدلی تورونه د سیاسي انګیزو پر بنسټ تورونه بللي او د هغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. د سې شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فدرالي کارمندانو د شمیر د کمولو لپاره یو فرمان لاسلیک کړ چې د ایلن ماسک په مشرۍ د حکومت د مؤثریت ادارې ته یې ډیر واک ورکړ. دا حکم له ټولو فدرالي څانګو او ادارو څخه غواړي چې د ښاغلي ماسک له ټیم سره کار وکړي څو د کارمندانو د پام وړ کمولو او ممکن د ځینو څانګو ادارو د منځ وړلو لپاره لارې چارې ولټوي. د دې امر تر لاسلیک مخکې ایلن ماسک چې سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ په دفتر کې وو، خبریالانو ته ویل چې فدرالي حکومت په د لګښتونو د کمولو پرته دیوالی شي. هغه ژمنه وکړه چې د حکومت د بودیجې سپما به یو ټریلیون ډالر ته ورسوي او زیاته کړه چې د فدرالي حکومت د لګښتونو کمول یو انتخاب نه دی بلکې وړتیا ده. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابوالغیث وایي د غزې د ترانګې او لویدیځې غاړې له سیمو څخه د فلسطینیانو بې ځایه کول د سیمې لپاره د نه منلو وړ دی. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر له مخې ښاغلی ابوالغیث نن په دوبۍ کې د عربي لیګ ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې طرحې په اړه چې وایي د غزې اوسیدونکي د بل ځای ته کډه شي د یوې پوښتنې په ځوابولو کې ویل چې دا د عربي نړۍ لپاره چې له سلو کلونو راهیسې له دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د پښو ودروي. ښاغلی ټرمپ ویلي وو کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترانګې څخه ووزي او په بل ځای کې ځای پر ځای شي، دغه سیمه به متحده ایالاتونه په خپل واک کې واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د ښاغلي ټرمپ دې وړاندیز د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو نیوکې وپارولې چې له دې ډلې یې د بښنې د نړیوال سازمان مشرې اګنیس کالامارت رویټرز اجانس ته وویل چې له غزې څخه د فلسطینیانو جبري او د دوی له خوښې پرته ایستل جنګي جنایت بلل کیږي. او افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار د 2025 کال د اتلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل. افغان کرکټ بورډ ویلي افغان لوبغاړي به د یوې اونۍ اوږد کنډیشننګ کمپ کې برخه واخلي چې پکې به د پاکستان الف لوبډلې او د نیوزیلند په وړاندې دوه تمریناتي لوبې پر دې کې شاملې وي. مخکې له دې چې دوی د فبروري په 21 په کراچۍ کې د سویلي افریقا سره خپل لومړی رسمي لوبه وکړي، دغه لوبه به تر سره شي. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو لاره ازادي رادیو خبری ټول گاوري. په دې ټولګه کې به لما فرشتې سحاق سره د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه واوري. په سر کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په کندز ښار کې د تیرې ورځې د انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیسته، چې په دې کې ځینې عام وګړي بیا وایي
نو د شنبه په ورځ منظوري راغلی و، موږ ته زنګ وو چې زما منظوري راغله او زه اوس رسمي استاد شو، هغه کارت جوړو بس دغه څه واقع شو.
د دې تر څنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بیګم راډیو د خبرونو د بندېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، او تر څنګ یې د نورستان هم یو راپور لرو. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 کلنه دښمنۍ په دوستي بدله شوې.
د قاتلونو د اختطاف د مریاد او حقوقي او جزایي 500 نه پورته موضوعات الحمدلله ډېر شفاف او دقیق څېړنې نه بعد حل پتل شوی دی.
په دې خبرې ټولګه کې احمد ضیا منصوري په تخنیکی چارو کې را سره همکاري کوي. هیله ده د راپورونو تر پایه را سره مل اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یو ځل بیا خبری ټولګه ته مو خراغلاس درته وایم. ورزو د افغانستان د راپورونو په لور د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په کندز ښار کې د تیرې ورځې د ځانمرګي بریت مسؤلیت ومنه. فرانس پریس خبری اژانس د داعش د اعلامیې په حواله چې د اوماق په نوم د دې ډلې په یو ټلګرام چینل کې خبره شوې راپور ورکړی چې دا انتحاري حمله د طالبانو په هغو غړو شوی چې کابل بانک ته د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره تللي وو. د دې پیښې د قربانیانو ځینې نږدې کسان او د کندز اوسیدونکي وایي دا پیښه ورته ډیره د اندېښنې وړ ده، او د طالبانو حکومت غواړي چې د نامنه یو مخه دی ونیسي. نور حال په دې راپور کې
ډیر زیات په غربت کې ان چې د خپې د اتلی ورشي.
ډاکټر محمد محمود زید د کندز په هنتون د استاد ډاکټر محمد شهابی سالرزی چې په کندز کې پرون سه شنبه د فبروري 11 په یو انتحاري حمله کې وژل شو نږدې دوسته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټر شهابی د کوناړ د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې تازه په کندز پوهنتون کې د استاد په توګه مقرر شوی او غوښتل یې له کابل بانک د خپل اکاونټ کارت ترلاسه کړي.
ډیر وخت نه زه سره شناخت لرم، رفت آمد ډیر زیات په غربت کې درس ویل. نو د شنبه په ورځ منظوري راغلی و، موږ ته زنګ وو چې زما منظوري راغله او زه اوس رسمي استاد شوم، هغه کارت جوړو بس دغه څه واقع شو.
د وای ډاکټر شهابی د استوماتولوژي په برخه کې ذکر کړی وی او له فراغت وروسته د کندوز په قلیزال ولسوالۍ کې ماینه خانه خلاصه کړی و چې د کندوز په پوهنتون کې د کدري بست لیلان وروسته د پوهنتون ته د استاد په توګه بریالی شو. خو نوموړي د ښاغلي شهابی د شخصي ژوند په اړه معلومات ورنکړل. د کندوز د سې شنبه د ورځې د سهار 8 بجې په دې انتحاري حمله کې د سیمایزو چارواکو په خبره 15 تنه ووژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. د دې پیښې مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی. فرانس پریس خبری اژانس د داعش د اعلامیې په حواله چې د ایماق په نوم د دې ډلې په ټلګرام چینل خبره شوي راپور ورکړی چې دا انتحاري حمله د طالبانو په هغه غړو شوي چې له کابل بانک نه بیرون د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره راټول شوي وو. که څه هم په دې پیښه کې د تلفاتو د زیاتېدو په اړه راپورونه خپاره شوي او پرون هم له پیښې وروسته په کندوز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې له 15 تر 18 تنه وژل شوي. خو په کندوز کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانې ویان جمعه الدین خاکسار د چهارشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې د تلفاتو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی. نوموړي د غراز د دې پیښې له امله د ټپیانو روغتیایي وضعیت هم د ډاډ وړ وباله.
د ټپیانو صحیح وضعیت الحمدلله د ډاډ وړ ده، هیڅ نو مشکل نشته. او موږ د کندوز ولایت ټولو شریف ولسونو ته ډاډ ورکوو چې د داسې پیښو امین بني صادقان موږ ته وسپارو.
دا په داسې حال کې د چلدی پیښې وروسته د کندوز یو شمیر اوسیدونکي د نامنۍ د پیښو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اتفاقی که در کندوز دیروز افتید خیلی
دادیم پیخ روستا دا کندوز و سیدون که دیر اندیخ بندی زخپلا دا کندوز دا و سیدون که پتوگه دا امنیت پارا اندیخ نلارم. حکومت باید دا خپلو خلکو امنیت وزادی در اختیار هم دیر اندیخ منون که وزیاد دی چه پایو امن سیما که دا دول پیخ آمنزده که
په کندوز کې د داعش د انتحاري حمله یو ورځ وروسته لاقه وشو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه په یو ځانګړي غونډه کې په سیمه او افغانستان کې د داعش د غواخونو د ډېریدو په اړه اندېښنه وښوده. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څنګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو ورته لري. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د داعش او نورې وسلواله ډلې په افغانستان کې لمنځت للی او عملاً د افغانستان له خاورې هیڅ بل هیواد ته ګواښ نه دی متوجه. دې وزارت ادعا کړې چې په افغانستان کې د نامنې د پیښو عاملین د ډیورن کرښې بلې غاړې ته خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنې د ډیری پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلې. د تیر 2024 د دسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځان مرګی بریت مسولیت هم د ډلې اخیسته وو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو ته یو ځل بیا خرغلستوي ماده ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بیګم رادیو د خبرونو د بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تیر ورځ ویلي د دې رادیو د خبرونو بندول د افغان ښځو پر وړاندې یو بل ګام دی. په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو هم ازادي رادیو ته وویل چې دوی د طالبانو لخوا د رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو او یو په بل پسې د بندولو په اړه ژوره اندېښنه درلودله. دغه سنا ککړ نور جزئیات راکې.
په افغانستان کې د بیګم رادیو پر خبرونو د طالبانو د بندیز په تړاو د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي د دې رادیو د خبرونو بندول د ښځو د غږ د غلي کولو او د زده کړو د فرصتونو د قرباني کولو لپاره یو بل اقدام دی. یادې درې د سیشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیګم رادیو د بندیدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې چې دا په افغانستان کې یوازینی رسنۍ و چې مشري یې میرمنو کوله. د ملګرو ملتونو د غاډون سازمان ټینګار کوي چې یو ځل بیا د افغان میرمنو غږ غلی او د دوی د زده کړو فرصتونه لا قرباني کیږي. یونسکو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم په دې هیواد کې پر دوی او پر رسنیو د بندیزونو له ډیرېدو شکایت کوي. یو ښځینه خبریاله لیدا چې پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو له امله وزګاره شوې وي د آزادو رسنیو بندول پر ټولنه منفي اغېز لري.
رادیو بیگم تنها رسانه‌ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره میشد.
د بیگم رادیو یوازینی رسانه‌ای و چې په افغانستان کې د میرمنو لخوا اداره کېده. خو بعد مرغه د بیان د ازادۍ ضد د طالبانو ډلې د دې رسانه‌ای غږ هم خاموش کړ. د میرمنو د غږ غلي کول معلوماتو او زده کړو ته د هغوی د لاسرسي محدودول دي او زما په اند د خپلواکو رسنیو په ځانګړي توګه د هغو رسنیو کمښت چې د میرمنو حقونو باندې تمرکز لري د افغانستان پر ټولنه ناوړه او پراخې پایلې لري.
پیامدهای منفی او گسترده ای بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یو بل افغان خبریال چې د موضوع د اساسیت را عمله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که پر رسنیو د طالبانو بندیزونه دوام وکړي د خبریالانو د لا کډوال احتمال به زیات شي.
ما فکر میکنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور فزایند
ز فکر کوم پورسته میاشتو کې په افغانستان کې در رسنی وضعیت ورستر بلی محدود شوه. د بیگم رادیو بندیدل د دې ډول محدودیتونو یو بیلګه ده. دا محدودیتونه کولای شي د افغانستان در رسنی ورتلونکو لپاره ناوړه پایلې ولري. د بیلګې په توګه معلوماتو ته د لاسرسي کمواله، د بیان پر ازادۍ او خبریالانو محدودیت ان کولای شم وایم د میرمنو د غږ محدودول په دې ډول د خبریالانو د پراخ کډوالې ډېرې دل او در رسنیو په کار لا زیات فشار
نگارانو فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د بیگم رادیو خبرونه د هغه څلعمل چې دوی له نشراتي پالیسۍ څخه سرغړونه او له جواز څخه ناسمه استفاده کولی وزندولې. د راپورونو له مخې طالبان د دلوي په شپاړسمه په کابل کې د دې رادیو دفتر ته ننوتل او له کارکونکو یې د پښتنو تر څنګ د ښځینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او ټلیفونونه ترې واخیستل او دوه نارینه کارکونکي یې هم له ځانه سره یوړل چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت لخوا د بیګم رادیو بندولو ته چې د افغان ښځو او نجونو لپاره یې ښوونیز پروګرامونه خپرول مخکې هم د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګون ښودلی و. د بیګم رادیو یو شمېر کارکوونکو چې نه یې غوښتل د دوی په خبره د طالبانو د فشار له امله یې غږ په راپور کې خپور شي مخکې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا کړنه د بیان د ازادۍ نقص بللې وه او د طالبانو له زندانۍ د خپلو دوو همکارانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. بیگم رادیو د خزو لپاره بیگم سازمان پورې اړه لري چې په 2000 کال کې تاسیس شوی او په افغانستان او فرانسه کې فعالیت کوي. د نا دولتي بنسټ د 2004 کال په مارچ میاشت کې بیگم ټلویزیون پیل کړ کوم چې له فرانسې څخه خپرونه لري، او په 2003 کال کې یو آنلاین تعلیمي پلیټ فارم هم پیل کړ.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ته یو ځل بیا هم خره غلاست وایم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکي وایي په افغانستان کې د نړیوالې جنايي محکمې رول مهم دی. ریچارډ بنټ پرونه وخت په خپل اکسپانه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د دغه محکمې په سرانوال کریم خان له بندیز وروسته په یو بیان کې ویل چې د نړیوالې جنايي محکمې د کمزوري کېدو هڅې به د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان ورسوي. په دې اړه نور حال دې راپور کې
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د نړیوالې جنايي محکمې په څارنوال کریم خان له بندي سرسم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې آی سی سی مهم رول لوبوي او دغه هیواد په ګډون په نورو هیوادونو کې د جرمونو د حل لپاره له محدودو موجودو لارو څخه ده. ریچارډ بنټ پرون نا وخت په خپل اکسپانه په یو بیان کې زیاته کړې چې د امریکا بندیزونه د دغه محکمې حیثیت کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان رسوي. نوموړي ټینګار کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه د نړیوالو جنایتونو لپاره د حساب ورکولو او عدالت یوازینی مرجع ده. روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د فبروري په شپږمه سپینې ماڼۍ د آی سی سی په څارنوال کریم خان بندیزونه اعلان کړل. د دې اقدام لامل د سپینې ماڼۍ په وینا د یادې محکمې هغه بې بنسټه څېړنې دي چې امریکا او اسرائیل هدف ګرځولي. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو کارپوهانو ډلې چې ښاغلی بنټ هم غړې ده د ویلامي په خبرولو سره دا پریکړه اندېښمنونکي بللي او په نړیواله کچه د قانون پر حاکمیت برید ګڼلې. دوی د امریکا بندیزونو ته په اشاره ویلي چې د عمل نړیواله جنايي محکمه کمزوري او د جنگي او د بشریت په وړاندې د جرمونو په اړه چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي د دې مخکې څېړنې لخن سره مخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله جنايي محکمه په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه. د محکمې ترنوال کریم خان دغه حکم د اعلان پر مهال د طالبانو دغه مشان د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې په لاس لرلو تورن کړی وو. که څه هم امریکا په رسمي ډول د دغه غوښتنې ملاتړ نه دی کړی، خو د بشري حقوقو یو شمیر افغان فعالان وایي نړیواله ټولنه دې په ګډه د نړیوالې جنايي محکمې د دغه غوښتنې د عملي کېدو لپاره هڅې وکړي. د ښځو د حقونو وی فعال ماریا نوري ازادي راډیو ته ویل
نقش محکمه جزایی بین المللي
په افغانستان کې جنایتونو ته د رسیدو په برخه کې د نړیوالې جنايي محکمه یا آی سی سی نقش ډیر مهم دی. د محکمه کولای شي چې د بشر ضد جنایتونو په برخه کې د طالبانو په اړه څېړنې وکړي او د دوی مشران محکمه کړي. آی سی سی په دې برخه کې یو معتبر بنسټ دی او باید ملاتړ یې وشي څو وکولای شي اغیزمن رول ولوبوي. خدا چې امریکا په دې محکمې بندیزونه وضع کړي د عدالت په برخه کې د دوی هڅې اغیزمنوي.
مسیر اجرای عدالت سخت‌تر میکنه.
د خوځو د حقونو بل فعال راحل تلاش
درخواست ما از جامعه جهانی در
نړیوال ټولنې غواړو چې د نړیوالې جنايي محکمې په ملاتړ سره هغه کسان چې په افغانستان کې بېګنا خلک وژلي، هغه خلک چې په تیرو نږدې درېنی مکلونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د خوځو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې، د هغه چې افغانستاني د خوځو لپاره په زندان بدل کړي، باید په وړاندې شوي پریکړې عملي شي او دوی باید محکمه شي.
بروی مردم افغانستان خصوصا زنان بستن.
د یادونه ده چې څوم د خوځو په وړاندې د طالبانو ځپون کې اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې لا هم د خپل پالیسي پر دوام او دغه اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونه یې تضمین کړی دي. زده کړې او کار دوه هغه مهم مسایل دي چې طالبانو افغان جوني او خوځې ترې راګرځولې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د امریکا د روسیې لخوا د فوګل له خوشی کېدو وروسته د یو بل امریکایي د خوشی کېدو په تمه ده. په دې اړه به نور جزئیات حسین احمد زئی راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یوه امریکایي ښوونکي مارک فوکل د خوشي کېدو هرکلی وکړ. هغه له ټرمپ د سې شنبې په ورځ د سلواغې په 23مه په سپینې ماڼۍ کې له فوکل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له 3.5 کال وروسته د هغه خوشي کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د خنیت نښه ده. سپینه ماڼۍ تمه لري چې یو بل امریکایي وګړی به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د مارک فوکل د بیرته راستنېدو له هرکلي سوسته وروسته خوشي شي. ویل کېږي چې مارک فوکل یو ښوونکی کله چې پروسیه کې له 3.5 کال زندان تیرولو وروسته خوشی شو. د فبروري په 18مه وخته په سپینه ماڼۍ کې د فوکل د بیرته راتګ هرکلی وروسته ټرمپ ویل چې یو ډیر ځانګړی کس چې رسنوي ته پیژندل شوی دی د فبروري په 12مه به خوشی شي. هغه د دې کس د ویت په اړه توضیحات ورنکړل او نه یې تایید کړل چې دا به هغه سوګي چې اوس مهال په روسیه کې بندي دی. ټرمپ زیاته کړه چې د فوکل خوشی کول د ډیری عادلانه معاملې پر بنسټ و. هغه هیڅ جزئیات ورنکړل او دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په برخه کې د خنیات نه خده. ټرمپ چې د فوکل ترڅنګ ولاړو بي ویل چې زه فکر کوم چې دا کېدای شي یو ډیر مهم عنصر وي د جګړې د پای ته رسولو یو لوی برخه وي. فوکل ویل زه اوس مهال د ځمکه پر مخ د تر ټولو بختور سړی په څیر احساس کوم. فوکل ویل زه غواړم تاسو پوه شئ چې زه په دې کې هیڅ اتل نه یم. ولسمشر ټرمپ یو اتل دی، دا سړی چې له ډیپلوماټیک خدمت څخه راغلی اتلان دي. زه له خپل هیواد سره مینه لرم او خوشاله یم چې بیرته دلته راغلی یم. فوکل زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ماته په بخنه کې سخاوتمندانه او د یو دولت تمدار په توګه چلند وکړ. هغه د ټرمپ د ځانګړي استازي ستیو ویتکاف څخه مننه وکړه چې د فبروري په 18مه روسیې ته سفر وکړ، له پوتین سره ولیدل او د فوکل سره د متحده ایالاتو په بیرته الوتنه کې ملګرتیا وکړه. د فبروري په 18مه نیټه سپینې ماڼۍ د فوکل د خوشی کېدو د روسیې خبرور وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې فوکل په ناسمه توګه نیول شوی و. فوکل په 2020 کال کې د یو ډول طبي چرسو په لرلو پولیس ونیو. هغه چې نوموړی وای د ملا د جرای عملیات وروسته ورته د ډاکټر له خوا نسخه ورکړل شوی و. هغه وروسته په روسیه کې په 14 کلونو باندې محکوم شو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له خوا په خبرو شیلم کې ویل شي چې ولسمشر ټرمپ، سټیف ویتوکوف او د ولسمشر سلاکارانو د تبادلې په اړه خبرې مذاکرات وکړل چې زموږ لپاره د روسیې له خوا د خبرور په څرګندولو تمام شول او دای وخود چې موږ په اوکران کې د وحشتناکې جګړې د پای ته رسولو لپاره په سملوري روان یو. سپینې ماڼۍ دغه خوشی کېدل د تبادلې و برخه بلله. خدای ونه ویل چې متحده ایالاتو په بدل کې څه ورکړي دي. فوکل چې د روسیې په پلازمینه کې د انګلو امریکن خوانځي کې تدریس کوه، د امریکا او روسیې ترمنځ بندیانو په پخوانیو تبادلو کې له لست غورځول شوی و. هغه د هغو سو امریکایانو څخه یو و چې په روسیې کلونو کې په روسیه کې د جعلي تورون په تور نیول شوی او سختې سزاګانې ورکړل شوې دي. واشنگتن د دوی څخه ډیر د کرملین له خوا یرغمل شوی بللی چې د هغو روسانو د خوشی کېدو لپاره د چانی وهلو د بدیل په توګه وکاروي چې په لویدیز کې د سختو جرمونو له کبله په بند محکوم شوی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روغتیا نړیوال سازمان وی په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب دی. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمیز دفتر د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یو خاموشه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سرطان یو شمیر ناروغان د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشټوالي شکایت لري. په دې اړه زموږ همکار سنا ککړ نور جزئیات راکوي.
امکانات در افغانستان اصلا که به مرضای سرطان اجنه و کمک نمیشه.
در بدخشان ولایت اوسیدون که عزیزه و ویله چلور کلونو راهیسی په سرطان اخته ده او په افغانستان که در درملن ده امکاناتو در نشتوالی لعمله ارش و چه پاکستان تولاده شی.
شخصا خدم به کابل چندین بار مراجعه
زغ خپل سوزل کابل تولاړم. هلته هم په ډیرو پیسو درملنه کیږي چې ما یې توان نه درلود. په دې وروستیو کې په ډیرو ستونزو او دا چې له دفتر څخه ډیره پوروړې شوم، د کیموترافي یا د وړانګې درملنې لپاره اړه شوم پاکستان ته لاړ شم او شپږ میاشتې هلته وم.
شش مده پاکستان موندم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو خلق یار وای د کورنۍ درې غړي په دې ناروغي اخته دي او د درملنې لپاره لازم امکانات نشته.
دروسته کومه امکانات نه دي کتلې. په دوا کېل مچان دي یو لور می دا څو کال ده دا لا په دا مریض گرفتار دي او شپه یې رامله کړه د دې سنتر. واسنلرم تاریان چې څنګه کوم چیرې پیدا کمل.
د دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ییز دفتر د فبروري په 11مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي، په لرې پرتو سیمو کې د ډیری خلکو ته د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره مرکزي او ملي روغتونونو ته سفر یوه هیله ده، خو بیا هم د یاد سازمان په خبره دا سفر له ننګونو ډک دی. په راپور کې افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ایډوین سینیزا سلواډور په حواله راغلي، په لرې پرتو سیمو کې د یو نامري دښمن سرطان پر وړاندې خاموشه جګړه روانه ده. ښاغلی سلواډور په دې ټینګار سره چې روغتونونه د خپلو خدمتونو د لوړولو لپاره بیړنې مرستې ته اړتیا لري وویل، د سرطان ناروغان د تصور نه وړ شرایطو کې ژوند کوي او روغتونونه د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې د کابل ملي روغتون د سرطان د درملنې یوې متخصصې فرشتي رحماني په حواله راغلي، د ناروغانو د انتظار لست اوږد او د شته بسترونو شمیر محدود دی. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري په 10مه نیټه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا د سرطان ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي په هکله په یوه ناسته کې د یاد وزارت د روغتیا خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقانی وویل چې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغانو د درملنې او پاملرنې په برخه کې به خدمتونه او هڅې لا پراخې کړي، څو د ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ نه شي. د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2024 زیږدیز کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 5 لکو ته رسېده. خو تازه د هرات په سیمه ییز روغتون کې د طالبانو چارواکو راپور ورکړی چې په دې ولایت کې د سرطان په پیښو کې 1.5% زیاتوالی راغلی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوې ده. دغه دښمنۍ چې د دوو کورنیو ترمنځ 15 کاله وړاندې د خپل منځي اختلافاتو له وجې رامنځته شوې وه، پکې 4 کسان ژوندونه یې بایللي او 2 تنه ټپیان شوي. نور حال په دې راپور کې
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې هغه 40 کلنه دښمنۍ د ځایي چارواکو او دینی عالمانو په هڅو په دوستۍ بدل شوه چې په کې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي وو. د جرګې یو غړي ملک لال محمد ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ ګڼې دښمنۍ شتون لري چې په 13 کالو کې 2-3 شاوخوا 50 وړې او غټې دښمنۍ پای ته رسولې دي.
د قاتلونو د اختطاف د مریاض او حقوقي او جزایي 50 نه پورته موضوعات الحمدلله ډیر شفاف او دقیق څېړنې نه بعد حل پتل شوې ده. جاهد علما مونږ سره د علما پښورا کې اوشتون لري او د ولسوالۍ او د قضا او د ټولو مشرانو په همانګي باقي موضوعات هم پوجیران کې دي او دا کم موضوعات چې حل شوې دي دا تخمینا 40 کلن او 10 کلن نامنحل موضوعات او پاتیو.
هغه وای اوسې تازه د دوه دښمنو کورنیو ترمنځ روغه جوړه کړې ده. د پخلاشو کورنیو څخه هم یو تن مولوی سمي ولادې وای په دښمنۍ کې مالی او ځاني زیانونه لیدلې، خوشاله دي چې له نورو تلفاتو او ستونزو څخه وژغورل شول.
چې دا قضیه د حل په ارتباط باندې مونږ ته هم راضی یو، ځکه چې مونږ ته دغه قضیه کې ډېر مالی او ځاني طرفات هم اوخته او تر نظام په دې کې هیڅ یو قدم هم نه وخه. نو د اسلامي امارت نه د ضرورت لته زما کورنۍ زمونږ مقابل جانب چې ډېر خپلوان هم پکې ټول زړه د تل راضی یو. تینا
د سیمې اوسیدونکو به د دښمنۍ شتون په امنیت هم بد اغیزه کوي. په وینای کې د دښمنو خواو یو لورې حکومت سره وي نو بل بیا د نظام مخالفینو سره یو ځای کیږي، یو کوخخ کوي چې د حکومت په وسیله او ملاتړ خپل دښمن ته زیان ورسوي او بل بیا د حکومت ته مخالفو له وسیله او نوم همدا ګټه اخلي. خلق له طالبانو غواړي چې کوم کسان د حکومت په نوم او وسیله خپل شخصي دښمنۍ پالي باید له دندو ګوښه شي. مولوی امان الله:
که
کچری حکومت وواړي د نورستان خلکو خپل منځي شخړې ته پایتګي کیږي، لمړی باید دوی دشمندار خلک د خپل نظامی صفونو څخه لرې کړي، تر هغه چې دوی نظامی قوت څخه برخوردار وي هیڅکله د سولې ته غاړه نه ږدي، بلکې موجوده نظام ته هم سرخوږی جوړوي.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکو، قومی مشرانو او دینی عالمانو په داسې حال کې د خلکو ترمنځ د شخصي دښمنیو ختمولو هڅې پیل کړې چې د منډول ولسوالۍ اړوند چپه دره کې هم تیره ورځ یوه 15 کلنه دښمنی چې په کې شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه په دوستۍ بدله شوه. نورستان د هیواد